پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارک د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوه چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې کوي. مخکې د دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې له افغانستانه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله کړې ده او نه تنه عسکر یې وژلی دي. او د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له ولسمشر او د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر سره د کتنې لپاره مسکو ته ولاړ سي. پوره خبرونه واوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې هند په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس پرون په یو ورځنی سفر نوی ډیلی ته تللی و او هلته د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د هند له جمهور رئیس او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په هغه خبر پاڼه کې چې لا ارګه د اړه خبره سوې ده راغلی چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار کړی چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی او د دې ستراتیژۍ عملي کېدل یې مهمه خبره بللې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ټیلرسن د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې هند د افغانستان یو استراتیژیک ملګری هیواد دی. ټیلرسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس به ور بیا پر هندي چارواکو ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې له لارې د هغه هیواد د بیا رغونې او د هیواد د ثبات لټینګېدو سره کومک وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په درویشتمه نیټه د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هند په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا د 3 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله وکړه او نه تنه عسکر یې وژلی دي. د فرا د والي ویاند محمد ناصر مهری د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 4 عسکر زخمیان شوي دي. حمله د فرا په پشترود ولسوالۍ کې سوي او 4 ساعته یې دوام کړی. مهری ویلي چې په سیمه کې هوایي حمله شوې او 10 وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچف سره جلا جلا وګوري. شتاین مایر نن مسکو ته ځي. فرانک والټر شتاین مایر بل روسی لوري سره پر بشري وضعیت او په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر وضعیت خبري وکړي. شتاین مایر په داسې وخت کې روسیه ته ځي چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د روسیې او غرب روابط تر بل هر وخت نازک شوي دي. د جرمني ولسمشر د روسیې له کومرسانت روسپانې سره په مرکه کې ویلي چې هیله من دی چې له پوتین سره نننۍ کتنه به یې موقع ورکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د ټینګېدو موقع وپیژني او د باور د پیدا کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. د عراق د کوردستان حکومت له بغداد د جلا کېدو په اړه د تیر میاشت د ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو وړاندیز کړی دی. کوردي چارواکو ویلي چې دا وړاندیز په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي او له بغداد سره د خبرو د پیل لپاره شوی دی. د کوردستان له مرکز اربیل پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې د جګړې دوام د یو لوري په ګټه نه دی او یو لوری هم بریته نشي رسولی، بلکې دا وضعیت به عراق د ګډوډۍ لور ته بوزي. په اعلامیه کې د عاجل اوربند د ټول پښتنې د پایلې د ځنډېدو او د عراق له مرکزي حکومت سره د مذاکرو وړاندیز سوی دی. په کوردستان کې د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وسوه چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو 2% له بغداد د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړه. او د چین کمونست ګوند نن د خپلو لوړرتبه چارواکو د کمیټې جزئیات خپاره کړل. د دغو چارواکو یو نوملړی خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ تر څنګ به په حکومتي چارو کې مرسته کوي. شیبه د کمونست ګوند د مشر په توګه دوهمه دوره پیل کړې. له ولسمشر شی پرته د چین صدر اعظم لی کیانګ یوازنی چارواکی دی چې د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې چینن اعلان سو پر خپل چوکۍ پاتې سوی دی. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا وزن نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکه د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي.
او لکه مخکې مو ته مشوره ورکول شو چې هندوستان هم باید په اعتماد واخیستل شي. دا د دغو مشورو په بنیاد
باندې په دې اړه مو د سیاسي چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی دی. د غرازه اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې نن په نیوی ډیلی کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. د هم اوري چې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکه د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. په ارکه د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو د غونډه د سیشن به د ورځې ناوخته ان تر سره شو او ولسمشر ویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. دا هم موضوع ده چې د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده.
بلې نورې سپتاسو اوریدونکو ته سلام. د سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې له جمهور رئیس سره مشورتي ناستې کوي وای افغان حکومت د ځینو شرطونو لمخې له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د څرنګه اړیکو دوام پاړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سره په هغه موضوعات چې افغان حکومت تل شریک کړي دي او ژمنې هغه هیواد کړي دي د اړیکو دوام یوازې په دې شرط باندې دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه د غژمنو ته وفادار پاتې شي. هغه وویل
په مجموع کې د دوستانو سره لکه د هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په اجماع کې شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځېږي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې پیسې او د تروریزم د مقابلې پیسې مضبوط شي.
ښاغلی دین محمد ازادي راډیو ته ویل چې هندستان ته د جمهور رئیس د سفر یو هدف هم امدا و چې دغه هیواد اعتماد ترلاسه کړي او ممکن ګڼو نور هیوادونو ته هم ورته سفرونه دوام پیدا کړي. خو هغه د ازادي راډیو دغه پوښتنه ته په ځواب کې چې پاکستان ته به دغه سفر کله وشي تاسو سره په مشورو کې رئیس جمهور موقف څه ویل چې افغان حکومت په دې نظر دی چې هغه هیواد ته د اړیکو جوړول او د سفرونو لړۍ یوازې هغه وخت دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه خپلو شرطونو ته دوام پیدا وفادار پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې افغان حکومت پاکستانی پلاوی او همدارنګه چین او امریکا په عمان کې د سولې خبرو د دوام د پرانیستو لپاره سره راغونډ شوي وو او دا د څلور اړخیزو غونډو څلورمه لړۍ وه. اوس افغان حکومت وایي چې د غونډو دا لړۍ دوام په دې شرط پیدا کوي چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. په همدې ډول د جمهور رئیس دوایم مرسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې لږ تر لږه پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې خپل ژمنو ته وفادار وي.
د میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تیرې غونډې چې دوی سره شوي وې او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیله مند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغیر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
په ټوله کې د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو ډلې چې عزیز الله دین محمد د سولې د عالی شورا مرستیال هم دی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي غونډه د مشورتي ډلې مشوره رئیس جمهور ته دا و چې پاکستان سره خبرې ته دوام ورکړل شي ولې د سیمې نور هیوادونه هم په دې برخه کې ځکه په اعتماد کې واچول شي تر څو په هغه هیواد باندې فشار هم موجود وي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان زدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي چې هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکل جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د هغه موضوع چې افغان ولسمشر اشرف غنی په نوې ډیلي کې د هند له چارواکو سره پرې خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانانو په ملکیت او رهبری د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. له ارګ څخه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې له ولسمشر غنی سره په لیدنه کتنه کې د هند صدر اعظم ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه باید له ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټن ځایونه هم له منځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې په نیو ډیلي کې دی او د هند له مشرانو سره به پر افغانستان هم خبرې کوي. په دې اړه وروسته اوري خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته ارزښت ورکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. ده وویل چې له یو هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې نه شي. په دې اړه له خاغلی خادم سره یوسف خان زدران مرکه کړې. په سر کې خاغلی خادم وویل
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپل کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیری وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاستونه شته مې بدلې او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او خیرازۍ خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرونو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیدا هغه سي تخريبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لورې د پاکستان سره د دې ټولو استون سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هر مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکوي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو د خپل وارداتو خبره کوو نو فکر کوم چې $300 میلیون زموږ صادرات دی او $100 میلیارد زموږ عایدات دي.
نو تاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لکه تر لکه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی دا په خپل ذات کې خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانور ده چې بیل تاوان بل څه نشي زیږولی. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستی یاری دا ګټه کولی شي، مګر په هغه وخت کې ګټه کولی شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستی او یاری هغوی د پاره ګټه کوي، نه دا چې یوازې موږ د مات لاس په خیز باندې هغوی پر غاړه کې زنګېدلی اوسو. مګر تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته نه شي، قاطعیت رامنځته نه شي، د دوست او دښمن تعریف رامنځته نه شي، تر څو پورې چې ملي ګټې پر خپلو ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول دا په خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل ناورین لپاره لار هوارول.
بله بله خادم صاحب، بخښه. کله چې هندوستان ته سفر کیږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زمونږ حکومت اعلان مندي کوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لږ تر لږه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط دادي چې پاکستان په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي، لاغي ورسره به دا اړیکه او دا تګ راتګ لاخه کیږي. په دې برخه کې
یو بحث به دا وي چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شم، زه به یو قهرمان شم. خو که چېرې ته غیر سیاسي او بې پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي. عاجل باید د سفر وشي. هندستان زموږ هر درد او هر تکلیف دوا نشي جوړولی. دوی باید د پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې دا غوی په خوالي کې خپل خوالي وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې تر څو فشار رانه شي، پاکستان چې تر څو مجبور نشي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزونو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریز نه بدلی.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم چې د پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه چې د څومره مهمې دي خپل نظر څرګندو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې، نن یې په نیو ډیلی کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. خو مخکې له دې چې د ټیلرسن د لیدنو کتنو موضوع راواخلو، اقتصادي خبرونه مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي هسي پیل کړي چې د جبل سراج د سیمنټو د فابریکې دویمه برخه ورغوي. دغه وزارت وین عبدالقادر مدفینن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
ډېر زر به د قانونو پټرولیم وزارت د جبل سراج فابریکا چې ضرورت لري ترمیم ته په دې برخه کې به پانګونه جذب کړي. موږ له درې څلورو شرکتونو سره همدا مهال د هغوی هغه پروپوزل او د هغوی هغه غوښتنې د پانګې اچونې لپاره بررسي کوو، او په ډېر نږدې وختونو کې مونږ په دې وتوانیږو چې دې فابریکه کې مونږ بنیادي تغیرات راولو. دا فابریکه خپل غاستي حالت لري.
ښاغلی مدفی وایي دغه فابریکه اوسمهال په ورځ کې د سبان د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت لري. دا د بغلان د غوري د سیمنټو تر فابریکې وروسته دوهمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. په بلخ کې د مشارکت دانش کانفرنس او د کرنیزو توکو دوه ورځنۍ نندارتون نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې بلخ کانفرنس کې د سبان د درې سوه تولیدي شرکتونو مسؤلین د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کوي. ښاغلی قاسمی وایي دغه شان د کانفرنس تر څنګ په نندارتون کې به په 500 غرفو کې کرنیز توکي او لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1120 افغانۍ، د بوري 500 کیلوي بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1080 افغانۍ، او د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې له هرات تازه راپور لرو چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو په یوې لوی غونډې بمباري شوې ده او پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتې ده. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو،
مخکې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. ټیلرسن د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر پاکستان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په خپله خاوره د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. نوې ډیلي ته په سفر کې به ټیلرسن د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره وګوري او پر مختلفو موضوعاتو من جمله د افغانستان پر موضوع به هم ورسره خبرې وکړي. خو اسما څاروان دلته په سټډیو کې را سره دی او څاروان صاحب د افغانستان پر موضوع سربیره دغه راز د نوې ډیلی او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم مهمې دي او پر دغه کتنه کې به دا موضوع هم ډیره وڅیړل شي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. د جنوبي اسیا ته د شاغلې ټیلرسن لومړنی سفر دی. د تر دې وړاندې د دوشنبې پر ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سه شنبې پر ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوسترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلی ته ورسید. هند ته د ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیره اونۍ په واشنگټن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري.
تاسو ویل چې ټیلرسن تیره شپه نوې ډیلی ته رسیدلی دی، تر اوسه پورې له چا سره کتلی دی؟
د نن سهار لومړی د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل، وروسته یې د هند له بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وویني. تر همدې شیبې پورې د هند د ملي امنیت له سلاکار او بهرنیو چارو وزیرې سره د ښاغلي ټیلرسن د خبرو په اړه څه نه دی ویل شوي.
څاروان صاحب، هند پر دې سربېره چې د چین په وړاندې پسې مکه د امریکا لپاره اهمیت لري، آیا اقتصادي اهمیت هم ورته لري؟
واقعا هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. تیر کال د امریکا او هند سوداګري راکړه ورکړه 115 میلیارډ ډالر ته ورسېده او دواړه غواړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه 1.5 میلیارډ ډالر ته ورسوي.
څرمن صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، بیا به هم په نوې ډیلی کې له هندي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د لیدنو کتنو او د خبرو له حالمو خبر کړو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري. مخکله دي چې د هرات پیښې ته مخه کړو، یو بل د افغانستان په اړه یو بل موضوع راخلو. د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې سوریې ته د استول شو کسانو او د بشري حقوقو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د ډېر افغان کډوالو له ډلې هغه کسان په خاص ډول هڅول کېږي چې پیسو او د استوګنې اسنادو ته اړوي. د دې راپور لنډیز متکل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي، د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سه شنبې په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرس د شمس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې په خوا د فاطمیون غړی وو خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وای، د دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله، نوموړی چې اوس مهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي، کوم کسان چې دلی دلی دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریه ته تللی او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار و په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شام زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوی نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کېږي ورکول کېږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي راډیو هاوري مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د فراه چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په یو امنیتي پوستي برید کړی، نه سرتیری وژلي او څلور نور ټپیان کړی دي. د اسوشټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د فراه دی ولی ویان محمد ناصر مهری وویل دغه پیښه تیره شپه په پشت رود ولسوالۍ کې شوې او نښتو څلور ساعته دوام وکړ چې پکې دښمن د پوځیانو د افغان سرتیرو پر ضد له توپونو هم کار اخیستی دی. د مهری په وینا د افغانستان د هوایي ځواکونو جنګي الوتکو پر برید کوونکو بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتی ده. دغه راز د فراه له څنګلوري هرات ولایت څخه بیا د هرات چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې هوایی بمباری شوی او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتی. دا موضوع به هم زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی ده په سټډیو کې. رسد سروان صاحب، د هرات چارواکو څه ویلي دي؟
مننه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لویه غونډه بمباری شوی او د غونډې برخوالو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتی ده. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل پرون سه شنبه چشت شریف ولسوالۍ ته نږدې شاوخوا 300 وسلوال طالبان را یوځای شوي وو چې هوایي بریدونه پرې وشول. د هرات د والی ویندوی وایي وسلوالو طالبانو پر سلما بند د برید لپاره غونډه جوړه کړې وه، خو امنیتي ځواکونه د دوی له پلان څخه خبر شول او بمباري پرې وکړه چې په نتیجه کې زیات شمیر سختریزي وشل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د هرات د والی ویان په عین حال کې ویل چې د مرجوبلو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه پورې معلومات نه لري. د هرات د والی دفتر وایي چې له حمله وروسته روغ پاتې شوي طالبان له سیمې وتښتیدل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې پخوا هم پر سلما بند حملو هڅې کړي او په ځلونو یې د دغه بند ساتونکي او انجینران پنهخه کړي دي. د افغانستان په لویدیځ کې ځینې چارواکي وایي چې ایران له طالبانو سره د بندونو د ویجاړولو لپاره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي.
بله اسمت سروان، تاسو نه مننه چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې د وروستۍ بمباري په باب مو واورېدل. د موضوع به هم نن په خبرونو کې تعقیبوو او له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو له پیغامونو
زدا زادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د هلمند د ولایت د ترانسپورت ته مو شکایت لرو. د نمائندګۍ څخه د نمائندګۍ پارچه چې ده د کوچني موټر د 15 کسه مستاریان دي سل افغانۍ راڅخه د دوی قانوني پارچه چې ده 15 افغانۍ د اکتوبر پارچه چې ده لس افغانۍ د نو ساتیا افغانۍ اخلي. ایا دا چاګي بو ته جدا مر والی صاحب څه دا خواهش کو او بو ته دا ترانسپورت څه خواهش کو چې دا مر د هل لار راکی مرشدي قانوني پیسې راته واخی. دا موټر وانان چې وران ټول مرزا شکایت سره وسلام.
بل السلام علیکم. زه د زابل ولایت خبر کوم. رحمه کوچه مونږ دا غواړو د اشرف غنی څخه زموږ دغه پوسټو ورته بس کوچانی پسونه راته بیا یو پیسې راڅخه دغه مالي پولیس مارځ وایي ټکی دا غواړم باید دا کوچانه سره شو چې عمره سره وکړو نو یو سلام ته احترام.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته او د دغه ټولو کسانو چې موږ دغه زمينه واره کړی چې د سب دغه ماشين کې موږ دغه خبرونه په مخ وړي. دا ولسمشر نه ډیره مننه کوم د ننګرهار د سرپتاماس کې فوجین شهزاد ډیره مننه کوم ډیر خوشاله شو په دې اقدام باندې چې د کوچ پاکستاني لارې به نن له پس افغانستان ته نه راځي. ټول شاوډیدونکي ټوکی مخابره سره ونیول شي دومره کلاري به راشي په سلو کې اویا فیصده زه اطمینان درکوم چې په دې باندې به افغانستان کې کلاري راشي. څومره چاوډیدونکي ټوکی سامانونه چې هغوی په پاکستاني لارو کې راځي او بیا په هغو کې چې دوه خپل کسان چې بیا تولي وسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان موږ هرومرو درته خبرو په دې هیله چې چارواکو هم ستاسو شکایتونه اوریدلی وي او د ستونزو د اواري لپاره مټې راون غاړي د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو په لړۍ کې د سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه ښځه درپیژنو. خو اوس فرشته جلازی دلته په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د درې تخت په سیمه کې د چارواکو په وینا د وسوالو طالبانو پر وغونډه بی پیلوټ الوتکو بمبارد کړی دی. د هرات د والی ویان د جیلانی فرهاد نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سیمه ایزو سرچینو په حواله دا ویلای سي چې په د حمله کې زیات شمېر وسوال طالبانو جلسوي دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. څوارلس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې نن سهار کابل ته ورسېدو. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د مستردو سوو کسانو الوتکه سهار د کابل هوایي ډګر کې کښته سوه. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله وکړه او نه تنه عسکر یې ووژل. د فرا د والي ویاند اسوسیټډ پرس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر سوله خبرې کوي. ټیلرسن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس به هندي چارواکي وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مرستې زیاتې کړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د پخواني شوروي لا اوروستی ولسمشر میخائیل گورباچیف سره جلا جلا وګورم. فرانک والټر شتاینمایر نن له هغوی سره په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر حقوقو او وضعیت خبرې کوي. د چین کمونیست ګوند نن د خپل لوړتوب چارواکو نوم لړ خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ ترڅنګ په یو کمیټه کې په حکومتي چارو کې دخیل وي. ولسمشر شی د کمونیست ګوند په سیاسي کمیټه کې پر خپل ځای پاتې سوی او د مشر په توګه دوهمه کاري دوره به پیل کړي. له شی پرته د چین صدر اعظم یوازنی چارواکی دی چې د کمونیست ګوند په سیاسي کمیټه کې خپل چوکۍ ساتلې ده.
د خبرونو لنډیز مو اورو. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي رادیو د مخخو خزو د پروګرام یو نوی برخه د تخبرو
مخخخ خزي.
د ازادي رادیو درنور دن کو السلام علیکم. په خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه کې له مننن چهار شنبه ده او هر چهار شنبه دا وخت تاسو د مخکې خزي خبرونه تکرار بڼه اوري. ل دې وړاندې د خبرونه هر دوشنبه د ماسپخین له دوه څخه تر درې بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو خبريږي. د مخکې خزي د دېونه په خبرونه کې مولا سورایا یوسف زی سره آشنا کوو. هغه مرمن چې د افغان ماشومان او مایندل لپاره په بیلابلو برخو کې کار کړی دی وړاندې په خبرونه کې دغه په دغه فعالیتونو غږیږو. خو مخکله دې چې لاغې سره بحث پیل کړو دغه لند ژوند لیک اورو. سورایا یوسف زئی په کال 1353 لمریز کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه په کابل کې د اریا د نجونو لیسې فارغه شوې، بیا د کانکور ازموینه له لارې د کابل د طب پوهنځي ته بریالی شوه. هغه یوسف زئی د طب فاکولټا د 2 کالونو پر ځای په 10 کالونو کې بشپړه کړې. په 1371 لمریز کال کې یې د طب له پوهنځي د فراغت سند واخیست. په دا سال کې چې خپله محصله وه، افغان میرمنو او نجونو ته یې د سواد د زده کړو د کورس له لارې زده کړې ورکولې. دلته د سرایا یوسفزئی فعالیتونو هغه د کابل په کچه د سواد د زده کړو د بهیر د څار تر مسؤلیته ورسوله. بیا یې خپلو کلیوالو ته د خدمت لپاره لغمان ته کډه کړه او په یو کلینیک کې یې دنده واخیسته. له هغې وروسته په یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په اداره کې ورته د کار زمینه برابره شوه. هلته یې 1 کال د افغان ماشومانو لپاره کار وکړ، خو د 2010 میلادي کال څخه بیا تر اوسه د افغانستان لپاره د مور او ماشوم د روغتیا د برخې د مسؤلو په توګه کار کوي. ډاکټر سرایا یوسفزئی ماشومانو او میندو ته د خدمت تګې ده او په دې برخه کې د ګڼو بېوزله افغانانو لاسنیوی کړی دی. بلې درنو اوردونکو، تاسې د دې اونۍ زموږ د مخکې ښځې د میلمنې ډاکټرې سرایا یوسفزئی د ژوند په اړه لږ ډیر معلومات واورېدل. وړاندې په خپرونه کې چې د هغې له ژوند سره مو مخامخ آشنا کوو، ستاسو اوریدونکو ځینې مخامخ اړیکې هم اخلو. پوښتنه به یوسفزئی صاحب، زموږ خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلي، ورسره که پوښتنه هم مطرح کړم له همدې ځای به پیلېږي چې ګڼو اوریدونکو ته هم ممکن پیدا شوي وي. څنګه مو پوهنځی په 10 کالونو کې وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونۍ کې هیلي تاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارز تاسو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په هر ګوټ کې. زما په تعلیم کې د 2 کالو په عوض ولې 10 کالو ته رسېدلی، علت یې دا و چې د طالبانو په دوره کې زموږ فاکولته فعال شوه، کابل ته پوهنځی وتړل شو د ښځو په مخ کې. بیا د جنرال سهیلا صدیق په مرسته چې هغه په 400 بستر شفخانه کې 400 بستر روغتون کې کار کوه، هغه په دې وتوانېده چې هغه نجونې چې د 3م صنف نه پورته وي د هغوی درس شروع کړي، چې بیا هغې نروسه زموږ درس بیرته پیل شو. بیا هماغه وخت کې طالبان په وخت کې بیا هغه خپل تعلیم بشپړ کړ.
بیرته طالبانو په دوره کې یعنی درس هم بیرته مکمل
کړ. 2 کاله مې
دلته طبعاً ډېرې زیاتې ستونزې وي، هغسې چې خلک یې حکایت کوي مبارزه باید تاسو کړې وي. دا مبارزه مو څنګه کوله د زده کړو د حاصلولو لپاره؟ البته
د زده کړو د حاصلولو په خاطر زما کورنۍ ډېرې او د معرف سره مینه درلوده، خصوصا هر وخت زما پلار ډېر تعلیم سره مینه درلوده، مور مې هغوی په خپله مونږ تعلیم ته حاصلولو. داسې نه ده چې مونږ داخل د کورنۍ کې مبارزه او د درس ویلو دپاره مبارزه کړې، چې مثلا که موږ 3 نفره کې نستیدلو درس ته پلار ته چې موږ ته درس راکړي، ما ته هغې نه مخکې توپ کړه او پلار سره به ډېر ارتباط درلودو، هغې نه به هم ډېر شیان زده کول. دغه زما خپله علاقه هم تعلیم سره و، چې زه په دې د فامیل هستم او زما خپل علاقه هم و چې زه په دې وتوانېدلم چې دسې پورې ورسېږم.
هغه یوسفزئی، دلته موږ چې ډېرې مخکښې مېرمنې خپرونې ته راغواړو یا مخکښې نجونې، دوی وایي چې زموږ کورنۍ لیوالتیا لرله چې زه زده کړې وکړم. ستاسو دا پیغام ممکن هغو نجونو ته چې هغوی کور کې اجازه نه ورکول کېږي، یو ډول داسې ګزار به نه وي چې هغوی د ناامیده شي، چې نه که کور یې روشن فکره نه وي نو دوی زده کړې نه شي کولی.
نه، دا خبره نه ده که دوی په خپله مبارزه وکړي، دوی دغه توانایي پیدا کړي چې هغوی ته قناعت ورکړي. دا دوی اسلامي حق دی، شرعي حق دی. دا داسې یو حق نه دی چې کورنۍ ورسره سره مخالفت وکړي، که دوی په دې وتوانېږي باید کورنۍ ته قناعت ورکړي او دوی باید هېڅ ناهیلي نه شي. که چیرې دوی ته اول اجازه ورکړي چې 6م صنف پورې وي، دوی عقلاً 6م صنف دې پوره کړي، بیا هغوی سره کار وکړي هغې نه پورته. کله چې دوی د ښوونځي نه خلاصېږي، بیا خپل مبارزې ته باید ادامه ورکړي تر څو خپل پوهنتون خلاص کړي.
خو موږ چې د اکثره خلکو ژوندلیک بیانو، ویل کېږي چې په یوه روشن فکره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې دي، نو که داسې کورنۍ وي، نجونې وي چې هغوی په روشن فکره کورنۍ کې نه وي، لا لږ تر لږه د هغوی زده کړو ته زمینه نه برابرېږي، حق نه ورکول کېږي، څه کول په کار دي دوی ته؟
هغوی ته لکه څنګه چې زه ډېر دې مثالونه لرم، کله چې ما واده وکړ خپل سرګنۍ کورنۍ کې، زما یو لیرو لورو 2م صنف نه، پلار د مکتب نه ایستلی و. کله چې ما واده وکړ هغې ما دونه مبارزه کړې، 2م لور د هغې 2م صنف خلاص کړ، بیا درمعلمي لوسته، بیا معلمه شوه. زه دا غوښتنه لرم د خپل تعلیم یافته خویندونه چې هغه مخکخ دی هغه باید د سی یو مثال نمونه شي چې یو کورنۍ ته زی یا کلچ چاپیریال ته راوځي یا کاری محیط ته راوځي باید د سی یو مثال وي چې خلک زړه خه کې چې خپل اولاد تعلیم ته پریږدي
تاسو زده کړې وکړي په ډول شرایطو کې ولګت لګا مبارزه به موږ کړي اوس تاسو خپل کورنۍ کې خپل کور کې څنګه زمينه برابر کړی
زما مشر لور چې دغه ترکان مکتب کې ده یعنی زه هر سنه په هغه باندې زما په نظر زما په اند هغه سرمایه بهترین سرمایه گذاری ده چې هغه په تعلیم باندې وشي او زه همیشه چې هغه سرمایه گذاری کوم په تعلیم باندې که زما اولاد یې قبل سوکي زه هم دا اوس خپل اولادونو ته د تعلیم زمینه مې برابره کړې ځینې نور داسې خلک دي چې څه نه غواړم په میډیا کې د هغوی نمونه واخلم هغوی ته ما د تعلیم زمینه برابره کړې او کله چې ما خپله وظیفه شروع کړه زه په شف محترم شفخانه کې ما کار کوم هلته زما سره چې نورې خویندې وي په انګلیسي نه پوهېدل او ډېر اصطلاحات و چې انګلیسي باید وای او بل چې یو ډاکټر یا هر څوک چې روغتیا په برخه کې کار کوي هغه باید په بین المللي ژبو باندې پوه شي بین المللي ژبو باندې پوه شي ځکه دومره د کتاب ژباړ په افغانستان کې نشته نو باید هغوی اپډیټ معلومات یا تازه کره معلومات ولري کتاب ولولي او خپل تعلیم ته باید همیشه ادامه ورکړي زده کړې ته خپل ادامه ورکړي نو په دې سبب ما د خپل معاش نه خپل خویندو ته د انګلیسي کورس دایر کړ د استاد معاش ما ورکوه او د ښځو چارو ریاست لارې یو کورس مې د لغمان د ښځو په چارو ریاست کې جوړ کړ چې هلته د استاد معاش ما ورکوه نجونو ته د کمپیوټر انګلیسي کورس مې دایر کړی و چې هغه خپله زما د خپل عاید
ممکن لومړنی کار و په هغه وخت کې ستاسو کار هم لا جوړ نور سه بیا تاسو نړیوالو ادارو ته لاړی پښتنه همدا پیدا کیږي چې تاسو خو درسته د نړیوالو ادارو کې د افغان ماشومانو میرمنو لپاره کار کوئ لږ تر لږه د هغوی غږ پورته کوئ خو په خپله شخصي لګښت مو څه کړي دي
په خپله شخصي لګښت ما تاسو ته ویلي چې ما د تعلیم زمینه ډیرو خلکو ته برابر کړې اته د فاکولټي مصرف او مکتب او همداراز کورسونه مې دایر کړي انګلیسي کمپیوټر چې دا ټول خود ما خپل لګښت
دي او را خو د مالی لګښت خو دلته د پوهاوی برخه ډیره اړتیا ده چې هغه سي اوریدون کې ډیر وخوي د سکورنۍ ته مو ډاډ او اطمینان ورکړي چې تاسو جن سبق وایي او زور ته زمينه برابروم سبا د سراتلون کې لري د سکا تبلیغ مم کړی دی
بله د میډیا د لارې ز خپل د آشنا رادیو سره همیشه ارتباط لرم او د خځو خبرونه لري همیشه غوښ سر ځاړي کې لرم مثلا د ملي رادیو ټلویزیون سره د ازادي رادیو سره همیشه ستاسو همکارانو سره د تبلیغ پیسه کې کار کوم د بل هغه همیشه نیمه نړۍ یو خبرونه په شمشاد کې چې هغه کزر ډیر فعال او ما دغه
دا ستاسو تبلیغ رسنیو لارې ده مخامخ مو چې کورونو ته تلوي ده
کورونو تم چې زتللایم ځکه زمونږ مچکل یونیسف کې کار کوو هغه وخت کې یعنی په دې کمپاینونو کې چې هغه د ماشومانو لپاره د خزو لپاره د واکسین کمپاینونو مونږ کور په کور تللو کور په کور ما تبلیغ کړای او همدار از د تعلیم تربیه په بخش کې یاد خون روزنه په بخش کې چې کله یونیسف کې زموږ خون روزنه په بخش کې مهم کار کړی مکتبونو تم کتاب چا وقته تاسو یو د شین رسولي ټریننګونه ورکړي او مخامخ مهم خلکو سره کار کړی
مننه تاسو ممکن زموږ ډیر اوردونکو پیژنې او تاسو په اړه باندې تفسیری ولري نو اوردونکو د خبرونې په لړ کې تاسو ته هم درځو تر هغه زموږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمیرې نوٹ کړئ شمیرې مو دی 0999235540 بل شمیره د 0900 1225255 اخلي یوسف زی تاسو لکه تاسو په ژوند لیک کې چې مونږ ویلې تر ډیره په نړیوالو ادارو کې کار کړی دی او هم د ماشومان او افغان خزو لپاره دلته څومره توانې دلې چې د یونیسف لپاره د ماشومان غږ پورته کړي ځکه افغان ماشومان په ګڼو سختو ستونزو کې دي او بیا د سویډن لپاره د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې لپاره مداخله څنګه پورته کړي ده
همیشه چې زه ډیر د افغانستان سلورشت ولایت کې ما کار کړی او ګوټ ګوټ د ولایت ته تللی ما ته ځکه ولا شمشو هر وسوالۍ ته تللی نو د خځو چار ریاست لاري مندو سره موږ ناست یو پر روغتیایي کمیټه کې مندو سره موږ ناست یو او کله چې یونیسف کې موږ اته مکتب په مکتب زتللایم او همدار از د ماشومانو د ژغورنې یو بخش لري یونیسف یا ماشومانو ته کار کوي چې چایلډ پروټیکشن ورته وایي هغه بخش کې یو کمیټه موږ درلوده چې سیپان یا داسې کمیټه و چې د ماشومانو د ژغورلو دپاره یې کار کوو هغه کمیټه کې ما کار کړی چې ډیری په لوګر ولایت کې کاپیسا ولایت کې بامیانو کې نو وردګو ولایت
دومره ګرځېدلې اصلا تاسو د افغان ماشومانو تصویر څنګه پیدا کو
افغان ماشومان ډیر بااستعداد ماشومان دي افغان ماشومان ډیر پاک او سپیشل ماشومان دي او افغان ماشومان ته زمينه د چی برابر نه ده ځینی انجونی چې دي هغه د کلتوري مشکلات لري بل یو سنتی هیواد دی نور ستونزې هم لري کورنۍ کې ستونزې لري خو یې څه ناڅه د نارینه د پر لږ زمینه برابره ده خو سره دغه هم دغه امنیتي وضع د مکتب لري والی او دراز د خلکو ناپوهۍ د دې سبب شوی چې دغه ماشومان قرباني شي او دوی ته ښه خدمات ارزان شي
او دغه د ماشومانو برخه و تاسو د میندو لپاره هم کار کوي اوس د سویډن د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې لاره میندي خزي افغان خزي په کوم حالت کې دي ځکه تاسو ویل چې مونږ بیلا بیلو سوالې کې ګرځېدلې ولایتونو ته تللی اصلا
افغان میرمنې د زیګون په وخت کې ډېر افغان میرمنې د زیګون په وخت کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي افغان میرمنې د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کې ستونزې لري ځکه چې دغه سیستم چې اوس په افغانستان کې د څه ناڅه دوی د مخکې نه ښه دی خلکو ته لاسرسی برابر شوی مګر په هغه اندازه چې د یو مور دپاره چې څومره باید په خپو لاړ شي ترانسپورت نشته خلک بېوزلستونزو
باندې مونږ ته ډېره غږېدلی ده چې تاسې دا غږ څومره پورته کړی وړاندې په خپرونه کې به غږېږو خو اورېدونکو ته ورځو خوسته سر ورخکاره کو زمونږ اوریدونکو محمد الله را سره اړیکه نیولې ده خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی لو خوسته محمد الله ورور
سلام علیکم
ملما
ته سلامونه
وایم وعلیکم سلام
وعلیکم سلام
پرله سلام چې معلولو زنانو د فراتاف د تعلیم ترجمه په برخه کې کوم خدمات کوي د کوم تبلیغ مکانه چې معلولو خلکو ته
معلولو زنانو یا خلکو لپاره مو څه کړی دي ډیره مننه ستاسو پښتنه خو مونږ واخسته او محمد الله تاسو
خلکو باندې په زیات معلول خلکو چې دا نه دي معلول څه څه
سین تاسو د اغلی یوسف زید ژوند په اړه باندې چې څه کارونه کړی دي او کوم خدمت هم لا تړلې څه نظر لري
دا ښه نظر دی تا نه چې خلکو ته خدمت وکړي که هر لاري چې وي خدمت وکړي خلکو ته ما په هوا یا ما په هوا ډېر زیات
ډېر زیات من ناغه نه وځي ما په هوا کې بلکې عملاً کار کوي په نړیوالو موسو کې د افغان ماشومان او میرمن وضعیت ښه کېدو لپاره د دې غک پورته کوي بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته موزان خپل معرفي کړي زمونږ اوردونکو ته او پښتن نظر یا تبصره کولای هغه اخلو
السلام علیکم زه راځم تاسو سلام او هغه لیو سفیر سلام احمد قاسم زونه سفر کړی کوم درځو تر
زوکس لیمن ډیر زیات په خیر راغلی مننه چې تل زمونږ پرونی سره اړیکه نیسی او ری زمونږ د نن ورځ د مخکې خزه پړه بس تاسو تبصره چې یو پښتن لري هغه اخلو
ډیر مننه هغه لې سفری په افغانستان لپاره په خاص ډول مشران لپاره ډیر کار کار نه راځي له ورده او د خپل سفری څنګه د ښکاره شي دا ویل چې مسله په خپل دوره چې دا په لاس کال کې بشپړ کړو ما دا موضوع خاص ونه کړم خو اصلا شپږ کال یا و کال د ټیپ په ځای خلاصېږي نو دی ویل لاس کال کا دا په ځای ورته ول څه دا په سره مې چې نور ذکر هم په نورې وادي کړی دي بس کې یا په هندستان یا پاکستان کې نورې وادي کړې ته وخت پاښ کې ذکر کړی چې نه کړی څه تر څو درته
اندوس کی ځاوبر کی به
او مننه ستاسو د پښتني نامه د خبرونه په فایل کې ویل چې زمونږ تعلیم زکه دوه کالونه لاس کالو ته د زمونږ دوه دورې انجونو وغځیدې چې د طالبانو په دوره کې اول کې چې کله د طالبانو حکومت رامنځته شو ټول خزي کورونو کې کېناستې د لو تعلیم په ټاپه و درې د لو بیا غیر رسته جنرال سویلا صدیق په مرسته چې کله مولا محمد عمر سره کېناستې دوه د غینې امر واخسته زمونږ تعلیم بیرته د طالبان په وخت کې شروع شو چې ما خپل دوه کال اخر تعلیم د طالبان په وخت کې بشپړ ک نو د دې لپاره دوه کالو نه لس کالو ته وغځید او بل سوال چې ما خپل د کابل طب نه وروسته آی ایم ایس د پاکستان کې ماستری کړې په پبلک هیلت کې زه په پبلک هیلت کې ماستری لرم
امر وختیا برخه کې ماستری لري لاس د کړې کې کنه وړاندې کې کو د محمد الله ورور پښتنې ته هم ځواب لپاتې دی بیا هغه ته هم ځواب درکو او دن کې را سره اوسې بل اوردن کې را سره اړیکه نیولې د مونږ د لپاره چې ځواک د پښتنې ته ډېر لیوالتیا لر مستقیم زر ځواب ورکو په خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشي ځان مرته معرفي کړئ
اولې محترم زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او رګونکو ته تاسو اندرنې مهمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر زیات بخیر علي قریش پښتون
تشکر خیر شه واقعا او دا خوشبخته ده چې په ډیرو پخوانی مبارزه کړی دا او د تعلیم حاصل کړی امنه ده بریالي ته پخوانی ګوري دا واقعا خوشبخته ده موږ هم افتخار کوو چې د شو خوندې په څنګ کې ولرو د ورونو سره د تعلیم پارسه کې کومه کوټه د ماشومانو سره یا د خوندو سره یا د نورو مظلوم اشخاص سره د تعلیم پارسه کومه کوټه تر وتیره زدران صاحب په اوسنۍ شرایط کې واقعا ما ساسې ملمانه څه پوښتنه دا ده واقعا چې په دغه چې واقعا د شو سره تبعیزم کې یا ونه خود خایم ورسره کې زور ول کې د دې چې د خپل مبارزه شروع کړه د اوله څخه د تروزه پورې څومره چې زه به کامیاب کېږم او ارتن کامیاب شوم دا او دې چې د اوله مبارزه شروع کړه څومره دغه امید د کامیابی درلودي او دا چې اوس د ډاکټرۍ په سره کې اوس هم کار کوي یا پرځن افغان ماشومان ته کار کوي کله چې د مریضانو ورزي د دې امید مریضانو سره څنګه یا او یا په وسنۍ اثر کې چې دا پر مبارزه کوي هغه جون چې تعلیم کوي خو دا چې سم سره ناوړه ګټه اخلي او دا ناوړه چې سم ګټه اخلي سل تاثیر پر نورو جونو پر نورو شوز باندې پریوږي او هغه جون سره دې پیغام چې
او مننه تاسو پښتنه وخت سي خیر اوس ډېر مهمه پښتنه ده چې ناروغان ته اوس هم رسیدګي لري ته برخه کار کوي کنه څنګه کار کوي کنه نور پښتنه بیا
ورکړي لکه څنګه چې مو خبرونه کوي چې بیا ما په پبلک هیلت کې د عادي روغتیا په برخه کې به ماستری وخت اوس د صحت په روغتیا په برخه کې ز په منیجمنت کې کار کوم یا په اداري کې عمل
ناروغان ته اوس مخامخ خلاص نه لري
محمد ناروغان مخامخ نه ګورم او بل دا چې
بل اوردون کې عمر سره شته مننه نور پختن ته بیا ځواب ورکو خبرونه په خیر راغلی ستړی مې شي بله
سلامونه لیکي هیله احترامات د دران صفطا او استاد زرانی مل ملیتا او د ازادۍ لريو محترم تحریکر عبید الله باجیتا او هم دا شان کې ټول مننه کار دې ته هیله کوم
ډیر مننه خو ګي په خیر راغلی ستړی مې شي خیر اوسې
ډیر مننه عنایت تنګیوال لري کومې له ورته غننیواله
او تنګیوال سه مهرباني څه بو ویل غواړي نن خبرونه کې
مننه کوم پښتنه نارام د ستاسو د ملمنې ته د پښتنه درده
اردن کې پډیر ولولې ومن سر راغې خو پختنې مونږ وانه خستله ټلیفون نه اړیکې وشله دله هغه اردن کې چر سره اړیکې نسی یا زمونږ ټلیفوني لائن مصرفي او یا اړیکې نه لري یا دا وخت خبرونه کې نسی را سره شریکې دله دوی پټوله کې د افغان میرمنو د فعالیت او جن پاړه کولې شي را سره مخامخ غږیز پیغامونه هم پرېګ دي چې مونږ پراتلونکو خبرونه کې خبرو شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو د شمیره ته تاسو په دې اړه نظر ته پرېګ دي تاسو په افغاني نکه دوی سبزی په تیر د افغان میرمنو ژوند فعالیت وکړن ته په کوم نظر ګوري زمونږ څو اردوونکو پښتنې لومړی خوښ نه محمد الله ویلي معلوم زنانه او خلکو لپاره تاسو اقدام کړی دی لکتر لګ نړیوالو ادارو کې کار کوي په د افغانستان لپاره د سویډن په کمیټه کې او همدارنګه یونیسف کې موچ کار کوي غږ مو پورته کړی چې مخ کړي کنه
یو بل هم د اوس سویډن ما سپ ټول افغانستان کې زو کزه سي ادعا کوم چې اولینې ما سره چې د معلومین د لپاره کار کوي یم کول شم خنوري ادارې هم شته چې ملین د لپاره کار کوي خو متاسفانه د سویډن کمیټه د سنش کول چې په ټول افغانستان کې کار وکړي دولس ولایت کې تقریبا کار کوي د معلولیت پیسې کې کار کوي معلول ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي معلول ماشومان ته د درس زمينه برابر کړي استادان ټرین کړي چې څنګه قم دی باید معلولین ته درس وایي معلولین د معلولین د خود کفاکې دوه وخت کې د لپاره کار کوي هغه ته قرضې ور کوي هغه ته مثلا ټریننګونه ورکې موږ د ډیر معلولین لرو چې حياتي زده کړې د ډیر معلولین لرو چې د موبایل جوړول زده کړي د سي ډیر معلولین لرو چې په نور برخه کې بار برخه کې چې دا غوي د معلولیت سره سم ځنی چې سترګې باندې نشي کتلای هغه ته یو رقم کار برابر شوی ځنی وخت چې څوک چې خپل لري لاسونه جوړ دي لاسو ته مثلا حياتي زده کړي حياتي کې ځنی ګل سازي کې ځنی موبایل جوړي نو دا غي د معلولیت سره سم او دا غي د علاقه سره دا غي د توانمندي سره سم ورته سټډنټ کمیټه زمينه برابر
شوی سټډنټ کمیټه پټوله کې دی هیوا د نمائندګي تاسو ځان پکې شریک غنی سي پیغام رسول د دې برخه مسولیت تاسو لري د مشرانو خزو
د ګرچې زمنګ د معلولیت بخش او بیل ډپارټمنټ دی چې مګر په ټوله کې خو مګر موږ به خپل منس کې همدغه سلور ډپارټمنټونه د سي فعالیتونه لري چې سلور بخش پکې شریکي چې روغتیا هم پکې شریکي معلولیت هم شریکي تعلیم تربیه هم پکې شریکي او هغه کلوپراته پرختیا برخه کې چې کار کوي هغه مر سره شریکي نو موږ دوی سره شریک پروګرامونه لرو چې د روغتیا په بخش کې موږ معلولیت لپاره خلکو ته روښنايي ورکو خلکو ته معلومات ورکو او په ساحه کې
چې خپل وجدان ته ډاډمن یې چې نه کار مکړی دی
bale او زه ډیر خوشاله یم زه مغاول نه چې ما هوټ کړی چې باید خلکو ته کار وکم چې کله ما خپل د کلینیک کار شروع کړم محترم مرکز ته چراغلم د لغمان مرکز ته هغه وخت کې د زما د فعالیت لوجې نه چې ما د خلکو نه راي وخت زه په بیړنۍ لوی جرګه کې خپل د خزو نمائندګي وکه فوق له دی خنه مایندګي وا او هغه کې زمون خزي ډیر خو زلې دلې او ډیر خدسي خبري راپورته کړی چې نارینه نشکاله هغه وخت خپل غږ پورته کړ او هغه نه روسته ز په مدني ټولنه کې کار کوم د مدني ټولنې د غږی مرکز مرستیاله ما یو مرکز د افغانستان سلوریش ولایت کې خپل برانچ لري دا غي د لارې من ډیر تبلیغاتي سیستم لرو چې خلکو ته تبلیغات عامه په هنه ورکو لمدي وجي و چې د بن دوام کانفرنس کې زده مدني ټولنې د استاذ په صفه لارم بون کانفرنس می اتن کو یا غمی یا غلطه می اشتراک کو نمائندگی مو کو د افغانستان د مدني ټولنې په نمائندگی نو د خزو ماشومان د پره مونږ همیشه غږ پورته کړی د مدني ټولنې د لارې د میډیا د لارې چې میډیا خپل د مدني ټولنې جز دی او خپل رسمي کار چې د رسمي کار کوم د غی لارې نه
نور اردن کې محمد زواک خو جواب شو جواب وښتو پښتون سی ویل چې تاسو چې مبارزه په لول ته وندل ته ژوند کول مبارزه ده څومره ډاډون وی چې کامیابی ډاډمن وی چې کامیابی غي بیا تر مدریت رسېږي لکه تاسو کار کړی
bale اصلا هغه د دغه کامیابی دل او د یو چا هغه قوي ایمان پورې اړه لري چې څونه یو انسان قوي ایمان لري قوي پریکړه کوي او څومره په ځان ډاډمنی کڅوک په ځان باندې ډاډمنی او خې ایمان ولري په الله تعالی باندې ایمان ولري په خپل هغه توانایي باندې ایمان ولري هغه همیشه یو شی تر لاسه کوي طالبان په دوره کې چې موږ درس شروع کړو چې د دې سره مکتب فاکولټي ته تلم ما ته ستونزه نه وځه کس زه کزه ټیکره واغونم کزه چادرې واغونم هدف مې دا و چې زه باید خپل تعلیم زده کوم تعلیم مې بشپړ کوم کم طالبان په وخت چادرې سره مو فاکولټه لستی چې ماته هیڅ کوم ستونزه نه و
نن سبا چې ډیر خلک فیشن په سیګرز یو ته وسه پیغام سی وی
فیشن زکه د څه ویل شم چې فیشن یو سلیقه دی یو پاکی دی مګر مګر خپل حد لري هر شی حد لري دی وی مسلمان په صفات پیغمبر علی السلام همیشه ویلی چې خیر الامور اوسطها همیشه خیر په وسطی حالت کې دی نه باید څوک په داسې حالت کې وي چې هغه خپل ځان ته رسیدګی ونه شي کنه په داسې حالت کې چې د وظیفه او د لارې او د واده توپیر ونه کی هر زه خپل ځای لري کنه نو کڅوک د اسلام لنه غانه کڅوک فیشن کې کور فیشن کې خپل خوان ته فیشن کې خپل فامیل ته فیشن کې خپل ځان ته فیشن کوي اما کله چې بیرون وزي باید په داسې حالت نه وازې خزیناري نه دیم باید داسې یو لباس سره وزي چې جلب توجه نشي
ټول کې تاسو هدف هغه چې نصادری سره لاړې زده کړې مو بشپړې کړې پانتون مول وسته او خپل هدف ته رسېږي
خپل هدف ته رسېږي
بل پښتنه دا وځ ناروغان ته رسېږي کوي کنه تاسو لې وسل ناروغان لري او مدیریت کې کار کوي فضل هادي وردګ بیا او تاسو د تعلیم په اړه باندې پښتل چې تاسو مخکې زواک سره ځواب ورکړو ټوله کې د لاس د کړلو لپاره انرژي لري او سل لري
bale او کله چې ما پندور خلاص کړی نیم روز ته ما تاسو ته ویل چې په آی ایم ایس د پاکستان ما په پبلک هیلت کې ماستری واخسته غوښته نیم روز ته په خپل نه همیاشت کې افغانستان کې پر د روغتیا په بخش کې د تغذی په بخش کې چې یو نوې بخش چې خزي منګیست تعلیم یافته خزي هغه ډاکټران نیم درلود چې د تغذی په بخش کې کار وکړي دوه خزي وي موږ چې په هغه کې ډیپلوما واخسته چې زه اوس تغذی کې ډیپلوما هم لرم او اوسم چې ماته د ټریننګ یا د تعلیم زمينه برابر شي د تلیواله يم چې باید خپل تعلیم مخکې
کار کوي زده کړې مو کړې کورنۍ ژوند مو څنګه ده
زه د کورنۍ ژوند الحمدلله فوق العاده خوشاله يم زه ډیر یو خاغله د ژوند ملګری لرم چې هغه ډیر خوشاله يم او
هغه سره په کارونو کې مرسته کوي زده کړو کې
فوق العاده پز دا کړو کې او د زمينه راته مسايده اس وخت زما د کار په مخ کې اس نه دی ورې د لچ دا د دامه کو د تل تمزه دامه او ما خپل حد پیژندل چې باید زه کم اندازې پوری څوکم ما خپل حد پیژندل او هغه خپل حد پیژنې چې باید سره کوم سره برخورد وکړي او دا چې زه په دې کورنۍ کې چې ما سره اول کې چې ډیر مرسته وکړو چې په هغه حالت کې چې دا کورنۍ چې زه واده شوم دلته راغلم دلته دا چې پیریل ډیر فرق درلود خو ځینې څوک چې ما سره ودرېدو او د غلطې راته دا زمينه برابر کاغذ ما خوخي ور الله دی وبخي فوق العاده قهرمان خزاوه
پټول کې جلسه سب تاسو کارون ته ډیر خن نظر کتل کې په اهمیت باندې کتل کې انرژي درکوي
نو bale ار څوک چې کارو کې خپل د کار د پاره خن نظر ویني او خلک د او خپل د خدمت هغه نتیجه ګوري هر انسان چې په هغه باندې خوشالي
او خلکو ته غنجونو ته چې غواړي تاسو په سیر مخکې کوسی نظر بد پیغام
از ما نظر داده چې به تیس وخت استرتیا هغه ونکي احساس ونکي او بل ما ته باید ونه مني همیشه باید قوی وسی په ځان باندې ایمان ولري په خدای باندې د ایمان ولري او ځان ته یو هدف وټاکي څوک چې په ژوند کې ځان ته هدف وټاکي هغه څو پرمختګ نشي کولای ځکه ټول شین څوک نشي ترلاسه کولای په هر انسان ځان ته خځوي کناري نه یو مشخص هدف د ځان ته وسات وټاکي او هغه هدف ترلاسه کول د پاره د حلیزلو کې هغه ته حتمان رسیږي پروردگار خپل بندگان ته
نشه مهربان الله بر یو پیلا ډیر مننه چې خبرونه کې را سره وای او دن کول تاسو نه مننه چې خبرونه متر دې د مر سره تعقیب کړ زمونږ د خبرونه وخت دلته پای ته رسیږي نور موزه یوسف زدران په پاک خدای سپارم د خدای په امان ښه وختونه
آزادی رادیو لوونه تروو